ستړي مشي او سهار مو په خیر. السلام علیکم، د سهار اته بجې شوې. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ په دې خبرونه کې. ناټو وایي افغانستان کې خطرونه لا هم جدي دي، خو د دوی پرونی غونډې دا پیغام درلود.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي.
کابل کې پر ښاري موټرو پرله پسې چاودنې، لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي. د افغانستان په اړه مو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې او دا به هم واورئ چې د فرانسې ولسمشر له ارمنستانه د آذربایجاني ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ په پیل کې خبرونه واورو. کابل کې د پرون ماښام چاودنو لس تنه وژلي. یوناما یو ځل بیا افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او د جګړې ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% خلک مرستو ته اړتیا لري. بشپړ خبرونه. د کابل ښار په لویدیځه څنډه دریمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه 10 ملکیانو وژل او 12 نورې ټپیان کړل. دا خبره د پولیسو لخوا بیگانه وخت په خبره شوې خبرپاڼه کې شوې ده او دا هم پکې راغلي چې د مرګ ژوبل شمیر ممکن بدل شي. لومړی چاودنه ماښام 2 بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاکار محمد محقق کور ته څیرمه د لاین پر یو کاسټر موټر وشوه. کابو سات وروسته بل کاسټر موټر چې د ښاري بس په ډول فعالیت کوو له ورته چاودنې سره مخ شو. د دغو دو چاودنو څرنګوالی تر اوسه نه دی معلومه او مسؤلیت یې هم چا نه دی اخیستی. خبرونه کې د دغو چاودنو تازه حال درکوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت کې یوناما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. یوناما وایي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په غیر مستقیمو حملو کې د تیر اونۍ په دریو ورځو کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي دي. دغه ادارې پرون په ټویټر کې لیکلي چې په کندهار، هلمند، روزګان، سرپل، پروان او کاپیسا کې په دې موده کې یوازې د وو ثبت شوو پیښو په نتیجه کې 9 نور ملکیان ټپیان شوي دي. یوناما وایي د دوی لخوا د ملکیانو زیاته مرګ ژوبله د تاوتریخوالي د کمولو بیړنۍ اړتیا په ډاګه کوي. دغه ادارې له ټولو خواوو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اضافي اقدامات وکړي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې د ملکي تلفاتو 30% یې ماشومان وو. دغه سفارت پرون د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ د ماشومانو د خوندیتوب او دفاع لپاره د پوهاوي په نیت لمانځل کیږي. د جرمني سفارت وایي ماشومان د هیوادونو راتلونکي دي او په کار ده د دوی راتلونکي خوندیتوب یقیني شي. سفارت د یوې نظر پوښتنې جزئیات هم خپره کړي چې پر ښوونځیو له تازه حملو وروسته د 1400 پوښتل شوو کسانو له ډلې په سلو کې 250 برخوالو ویلي دوی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې ځانونه خوندي نه احساسوي. تیره میلادي میاشت په لوګار کې د 12 ټولګیو پر فارغانو او د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا ښوونځي پر زده کوونکو خونړۍ حمله شوې وې. په همدې حال کې د افغانستان د دولت د سولې مرکزي هیات ځینې غړي پرون سه شنبه له کابل دوهې ته ولاړل. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري پرون د هیات ترتګ وروسته ازادي راډیو ته وویل
مذاکراتی تیم دوه تلار د نورو اعضاو سره یو ځای به سمدستی د مذاکراتو د دایره دو لپاره هڅه وکړي او مذاکرات به انشاءالله شروع شي.
دا لا معلومه نه ده چې د دولت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ به خبرې کله پیلېږي، خو دغه خبرې وروسته له هغې ټکنۍ شوې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو لړۍ د سپتمبر تر 11 وغځوله. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون سه شنبه د دې ستونزې په وړاندې د اقدام لپاره تر 200 میلیونه ډالرو د زیاتې مالی بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې په تګری کې مخکې هم روانو شخړو د لوږې سطحه لوړه کړې وه. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند تامسن فیری پرون په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په ګرې کې شاوخوا 15 میلیونه او 2 لکه کسان چې د دې سیمې 90% وګړي کیږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي د دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لک تر لګه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. د دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون وویل د پارلمان غړي اصلبیک جنبیکوف او توربی زلفقاروف د دوشنبه پر ورځ د اداري فساد په تور د 2 میاشتو لپاره توقیف شول. اصلبیک جنبیکوف د پخواني ولسمشر سورنبای جنبیکوف ورور دی. سورنبای تیر کال ولسمشرۍ استعفا وکړه. په همدې ورځ پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، پخوانی مرستیال اسحاق پرماتوف او تالانت بیگ ازاق بایف هم په همدې تور د 48 ساعتونو لپاره ونیول شول. خبرونه ته مو یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د دغې خبرونې په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم اوریدلی شئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې موجود امنیتي خطرونه لا هم جدي دي او دوی ورباندې خبر دي. ینس سټولتنبرګ تیره شپه د ناتو د دفاع وزیرانو تر آنلاین کانفرنس وروسته وویل دوی د دغو خطرونو په وړاندې د مقابلې لپاره له نورو لارو پر همکارۍ غور کوي. د زیاته کړه که څه هم په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته رسیږي خو د دوی ملکي مرستې به روانې وي. دا چې څنګه په دې راپور کې
د ناتو سرمنشي وایي تر 2 لسیزو وروسته په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای مومي، خو په نورو برخو کې به له افغانستان سره د دې پوځي تړون مرسته او همکاري دوام کوي. یانس سټولتنبرګ په افغانستان کې د موجوده ګواښونو په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه په پښو درېدلي او د خطرونو مقابله کولای سي.
Where we have been able to actually build an Afghan security force from almost nothing
موږ د افغانستان امنیتي ځواکونه له هیڅ څخه په پیاوړو او ظرفیت لرونکو ځواکونو بدل کړل. فکر مو وکړ اوس د دې وخت دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوو، په عین حال کې خطرونه درک کوو او پر نورو لارو خپل ملاتړ ته دوام ورکوو. چې تازه شوي تمرینونه د افغان امنیتي ځواکونو مالی مرسته او په افغانستان کې د ملکي حضور دوام دی.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پرون سه‌شنبه په بروکسل کې په خپلو آنلاین بحثونو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم بحث وکړ. د ناتو سرمنشي ویلي چې د ناتو ملکي متخصصان به د افغانستان وزارتونو ته مشورې ورکوي او له افغان ځواکونو سره به مالی مرسته کوي. یانس سټولتنبرګ د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو تر کنفرانسونو وروسته یوې خبری غونډې ته د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه بیا تازه کړه.
That has been also a clear message from ministers in the meeting today that they stand by that decision.
د وزیرانو په دې غونډه کې هم دا څرګند پیغام ورکړل شو چې دوی به د افغانستان د ملاتړ د دوام د پریکړې ملاتړ کوي. په افغانستان کې به د نړیوال ټولنې د حضور دوام ته سهولت برابروي او د کابل نړیوال ډګر ملاتړ وکړي. له افغانستان د وتلو پریکړه اسانه نه وه. موږ تر 2 لسیزو وروسته د خپل ماموریت د پای ته رسولو پریکړه وکړه. اوس د دې وخت راغلی چې افغانان خپله د خپل راتلونکي مسؤول دي. په نهایت کې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خاوندان شي چې د افغانانو د راتلونکي مسؤلیت په بشپړ ډول د دوی په خپل لاس کې وي.
بلخو د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې د افغانستان دفاع وزیر ډاډ ورکړی و چې نړیواله ټولنه به تر 2024 میلادي کال پورې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اسدالله خالد د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د کمانډو ځواکونو د فراغت په مراسمو کې ویلي و چې د اړتیا پر مهال به د بهرنیو قواوو هوایي ځواک له افغان پوځ سره هوایی مرسته هم کوي. دا څرګندونه داس وخت کې لري چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت په بیلابیلو ولایتونو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو وتل د مې میاشتې له لومړۍ نیټې پیل سوې او دا پروسه د سپتمبر میاشتې 23 دوام کوي.
و امرودل چې د ناتو غړي هیوادونه په داسې حال کې افغانستان ته د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکوي چې په دغه هیواد کې لا هم جګړې روانې دي. دا جګړې د ښکېلو غاړو سربیره نورو کسانو ته هم مرګ ژوبله اړوي. همدا پرون ماښام په کابل کې 2 پرله پسې چاودنو لږ تر لږه 10 ملکیانو وژل او همدومره نور یې ټپیان کړل. دا چې دغه 14 نور جزئیات سیدی په مخکنی خبرونه کې مې لخپل همکار و پوښتل.
بله، اول خدا به دویم چې دغه 214 وی پرله پسې پرون ماخام چې لمړی 14 په وو بجو شاوخوا او روسه یو سات شاوخوا وروسته دوه 14 وسو دا 14 په دوه د سوالې په دوه موټرو کاشتر ډول موټرو باندې شوی. د کابل پولیس وایي چې په دغه پیښه کې لس ملکی کسان وژل شوی دي او تر 200 اضافه زخمیان دی. ولی په این حال کې داسې احتمال شته چې د تلفاتو په کچه کې یا د وژل شوو کسانو په شمیره کې زیاتوالی راشي، پولیسو هم دا نه ده رد کړي. دغه دواړه 14 د کابل ښار درېمې ناحیې پورې اړوند سیمه د سرکاریز په سیمه کې چېرته چې د محمد محقق کور هم دغه 14 یا دغه د پیښې ځای ته نږدې دی او محمد محقق په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار دی، هلته شوی ده. تر دې وړاندې هم دلته 14 وار په وار ډول شوي دي، اما پولیسو تر اوسه دا نه دي ویلي چې دغه 14 څرنګه شوي دي، آیا دا مقناطیسي ماینونه وو که هم ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد وو. یعنی د 14 د نویت په اړه تر اوسه څه نه دي شوي. تر دې پخوا چې په دغه سیمه کې تر ډېره چې شیعگان اوسیږي، دغه 14 چې شوي دي دلته مسؤلیت تر ډېره داعش اسلامي دلی پونوم غدل چې دا غو اخیسته ده. د دغه 14 یا دغه پیخو مسولیت لا تر اوسه کومې دلی پر غاړه نه دا اخیسته. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي، کېدای شي چې نن په جزئیاتو کې د خبر او دا چې په سرنګوالي او دا چې دا انفجار یا دا 14 په څه ډول وي او څنګه رامنځته شوی دي کېدای شي وروسته معلومات راشي او لوریدونکو سره شریک کړو.
بله، دغه 14 نه شاوخوا شل ورځې مخکې پر سید شهدا خونځي خونړای برید وشو. له هغه برید وروسته د دې سیمې خلک په یو ډول سره غوسه او په حکومت انتقادونه کول چې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات نه کوي. څه فکر کوي د پرونیو بریدونو او دغه راز د سید شهدا خونځي نړی بریج چې تر سلو پورې شاوخوا کسان پکې مړه او ټپیان شول، دغلته خلک څومره ویره ولیدي؟
او خلک ریښتیا هم په دې سیمه کې ویریدلی دي، ځکه په دغه سیمه کې د کابل ښار په دغه لویدیځه څنډه کې چې تر ډېره مخکې مهم یادونه وکړه چې شیعگان اوسیږي دلته، دغه ډول حملې بیخي ډېرې شوي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په کله په ښوونځیو باندې حملې شوي، کله په روغتونونو باندې حملې شوي، کله په د زده کړو په مرکزونو باندې حملې شوي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د شهیدو د سید شهدا د انجونو په ښوونځي هم چې په حملې وشوي، چې تر اتیا پورې ډېر زدهکوونکي او ملکی وګړي پکې ووژل شول او تر سلو زیات ټپیان شول. خلک رښتیا هم غوسه دي او هم اساسي غوښتنه یې دا ده چې باید دوی امنیت ونیول شي. هم خلک شالته اوسیږي دغه غوښتنه لري، او هم په حکومت کې چې او په ملي شورا کې چې دغه استازي دي هغوی هم دغه واته غوښتنه لري. حتی حکومت په یو ډول سره په بې تفاوتۍ دوی تورنوي، ولی حکومت او په تېره پولیس همیشه وایي چې دوی د امنیت په ټینګولو بوختي، امنیت نیولای ولی کله کله دغه سیزنې پیښی کیږي. خو د خلکو غوښتنه هم داده چې باید امنیت په تیره په د کابل ښار په لویدیځه برخه کې ونیول شي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال و چې د غلطۍ د پرونیو 14 نو د مرګ ژوب لپاره تازه معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د جون لومړی نیټه چې پرون و د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شوه. اوږدې جګړې او بې وزلۍ یو ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې چې افغان ماشومان خپل د جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې شوي، او یو لوی شمېر یې د کورنیو د نفقې ګټلو لپاره په درانو کارونو لګیا دي. په دې راپور کې د یو شمېر افغان ماشومانو له سختیو ډک ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا، په افغانستان کې دا مهال 4 میلیونه وګړي لومړنۍ بشري مرسته اړتیا لري چې د دینې مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامنی، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات ته نه لاسرسی، شاکه کارونه او نورو ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډکړی دی. د امنیتي او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسي قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته سوي، او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نورو افغان ماشومانو ته بیا په اتم کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقې ګټلو درون پیټې ور په غاړه سوی دي. دلته د ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار په سیمه کې دیارلس کلن میرویس د کوکنارو په یوه کرونده کې د درې نورو ماشومانو او څلورو لویانو سره په نیش وهلو بوخت دی. هغه اصلا د اورزګان ولایت د خانکي سیمې اوسیدونکی دی، خو جګړو څلور کاله کېږي چې له خپلو اصلي سیمو څخه کډوال کړی دی. میرویس وایي پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو او اوس د یوې کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده.
زه میرویس یم، د خانکي سیمې یم. اوس رمجرتوي په سولک پرته یو شی نه رلی مسکینان یې اوس دلیا راغلی یم. په دې سیمه کې نیش وم، نیش په څلورم نیولې دی. دا دوه ورځې کېږي چې دلیا راغلی. دا نن مو دوه میاشت دغه بوم وخت یې دا چې ټولو یې دا قدر مو ټول کلی دی. زه وایم د ډېر لس کالو به یم د الیا راغلی یو، نو خو شی نه رله څه وکړو. مکتب هلته م په خپل کور سره مو ویلي هغه طالبانو بند کړي ورته الیا رامجر شوي بوجونه دا نو مجبور یا ټول مجبور یي چې مجبوره نه یم سړی څه کوي چې ټول یي.
میرویس وایي مخکې په اووم ټولګۍ کې وم او اوله نمره هم وم، خو کله چې پلار یې جګړو ترې واخیست او له خپلې اصلي سیمې کډوالۍ ته اړ سو نو ښوونځی هم ترې پاتې سوه، ځکه اړ سو چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس تر څنګ د کوکنارو په دغه کرونده کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو له امله بې ځای سوي په نیش وهلو بوخت دي. دا یوازې د اورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې وایي د جګړو له کبله یې کورنۍ له خپلې سیمې کډه سوې. حکمت الله وایي مخکې په خپل کلي کې ښوونځي ته تلو او تر اووم ټولګۍ پورې مو درس ووایه، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او دوی لښکرګاه ته راکډه سوه نو له بېوزلۍ اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لښکرګاه کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه دا جګړو چې ډېر د پوهې د چې راغلی دلته مې نه درس ویلی دی شی مې نه دی ویلي. موږ غریبي کوو وروره، اوس په بازار کې غریبي ونه کې هېڅوک یوه روپۍ نه در کوي. ایاله پسې دی وروره، خوندې دي ورونه مو دي ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان یې چې زه لواسم خپل کلي ته خپل درس ښوونځي ته زه دامه ورکړم درس ووایم. زه د ځانه سه یو شی جوړ کړم، دا خو ژوند دی تېرېږي چې درس یو شی دي نه یي زده هېڅوک تاته خواري نه لی در کوي.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د ښځو ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه، یوه ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه حتی تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ، د دولت مخالفینو، د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول ښاغلی ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونی، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونی او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیرو ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوي دي او لوی سیمې بلې سیمې ته تللي دي او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي موږ د استرار په حالت کې صنفونه لرو، تر څنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بېلابېلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابره کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بېوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
د زده کړو په ډګر کې بیا ښه خبر دا دی چې په زابل کې په لومړي ځل 24 انجونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغ شوې.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو 24 جنو د 2 کال په جریان کې د قابلیتګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړې. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بای د قابلیتګۍ د مسلکي زده کړو دغه 2 کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ تر سره شوی. سپیر
وشپان جوړه 2 کلن دوره مو سره پاتې کړم. موږ د دې لپاره ټول استادان شدینا استخدام کړو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستلي ول چې دا غوړې معیار د استادۍ سره برابر وو او په ټول لری پرتو استادانو کې مو کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق مو استاد خدمات ترسره کوي او د عامر حاکم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینی وخت کې د رنگینې په نوم فارغ سبې قابلیت وايي دوی به د زابل په ولسوالۍ کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسولیت ځواب ویونکی دی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د مهال و شزینه ډاکټرانې سته چې 15 په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او پاتنه ولسوالۍ کومه شزینه ډاکټرانه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یوه نوې مقاله کې لیکلي چې طالبان وایي تغییر یې کړی، خو د ورځپاڼې په باور اصلا هغوی په بیرحمۍ چلند کوي. په مقاله کې لولو چې طالبانو په تیرو میاشتو کې غوښتي چې لویدیځ او د سیمې قدرتونو ته ځان د مسؤل او یوه لوبغاړي په توګه معرفي کړي. په دې مقاله کې راغلي چې د مجازات کولو په برخه کې د طالبانو یو شمېر کارونه لکه پرغلا د لاس پرې کول د نوې لسیزې پر مهال د طالبانو له واکمنۍ سره لږ پرتله کیږي، خو د ورځپاڼې په وینا د طالبان نو په چلند کې زیات توپیر نه لیدل کیږي. وال سټریټ ژورنال د کندهار ولایت د اوسیدونکو کمال الدین څرګندونی یاد کړی چې وایي ک طالبان یې وویني چې ژره یې خریلې ده بند ته به واچوي. کمال الدین زیاته کړي ک طالبان واک تر لاسه کړي ټولنه به په تیارو کې ورکسي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د کمال الدین له خبرو داسې ښکاري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دا ډله له خلکو سره په بیرحمۍ چلند کوي. واشنگتن اگزامینر دې موضوع ته پام کړی چې په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته په کتو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دا جګړه د کولو وړ وه. امریکا ویلي چې په افغانستان کې د 2 لسیزو پر مهال یې 2442 سرتیري وژل شوي او د وال سټریټ ژورنال په وینا په افغانستان کې د امریکا 2200 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. د خبرونې په لیکنه په تیرو 40 کلونو کې د امریکا ډیری اوسیدونکو د افغانستان له جګړې سترګې پټې کړې وې، خو وروسته راغلي چې امریکایي سرتیري د افغانستان د ختیځ په درو کې له پاکستان سره پر پوله او جنوب په وچو بیدیاو کې په مبارزه بوخت وو. واشنگتن اگزامینر همداراز لیکلي له هغو کسانو باید پوښتنه وسي چې په افغانستان کې د جګړې هڅې څارلې او د هیواد ته یې پیسې لېږلې چې له پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر یوه میاشت کیږي، واشنگتن اگزامینر لیکلي چې د جګړې قربانیانو هیڅکله د دې جګړې د دا ډول نتیجې وړاندوینه نه وکړې.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د فرانسې ولسمشر د آذربایجان له ځواکونو غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له خاورې ووځي. ایمانویل ماکرون دا غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې تر یو لړ پیښو وروسته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له آذربایجان غوښتنه وکړه چې خپل ځواکونه د ارمنستان له خاورې وباسي. دا غوښتنه وروسته له هغې مطرح کیږي چې د آذربایجان او ارمنستان د پولې په اوږدو کې یو لړ پیښو په سیمه کې کړکیچ اوج ته ورساوه. ماکرون پرون سه شنبه په پاریس کې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان کوربه و او له دواړو ګاونډیو هیوادونو یې وغوښتل چې خپلې پولې د مذاکرو له لارې له کوم پوځي اقدام پرته تثبیت کړي. د فرانسې د ولسمشر په خبره د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د نافستوي اوربند د دوام لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. فرانسا د ارمنستان له نږدې متحدانو ګڼل کیږي او په وار وار یې له دغه هیواد خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ارمنستان تیره میلادي میاشت ویلي و چې د آذربایجان ځواکونه یې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتلي دي، خو آذربایجان ټینګار وکړ چې ځواکونه یې د دواړو هیوادونو په سرحد کې په خپلو مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. تر هغه وروسته دواړو هیوادونو یو او بل د اوربند په ماتولو تورن کړل او یو او بل یې د پولې په اوږدو کې د ځینو پیښو مسؤولو بلل. دغه پیښو د سیمه ییز کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې وې. دواړو هیوادونو تیر کال هم د لانجمنې سیمې ناګورنو قرباخ پر سر په خپلو کې د شپږو اونیو لپاره جګړه وکړه چې په هغې کې د لږ تر لږه 6900 کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سو. هغه جګړه په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پای ته ورسېده او د اوربند د څارنې لپاره 2000 روسي 16 ساعته وګمارل سول. د اوربند موافقې له مخې ارمنستان د ارمنی بیلتون پالو تر ولکې لاندې ځینې سیمې چې د جګړې پر وخت یې لاندې کړې وې آذربایجان ته وسپارلې. هغه اقدام چې د ارمنانو غوسه یې پاروله او ځینو کسانو په مظاهرو لاس پورې کړ. لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ چې په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی د 1990 کلونو له لومړیو په خټه د ارمنانو په کنټرول کې ده. د یریوان او باکو ترمنځ روان کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې په ارمنستان کې تر وخت مخکې پارلماني ټاکنې د جون میاشتې 6مې ته پلان شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارمنستان له سرپرست صدراعظم نیکول پاشینیان سره تر کتنې وروسته په یوه اعلامیه کې وویل فرانسه د ارمنستان تر څنګ ولاړ ده او دغه کار ته به دوام ورکوي. پاشینیان له آذربایجان سره د شخړو له پیله د فرانسې د همکاریو مننه وکړه.
او سمدا چې د افغانستان یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې ویلي چې د خپل کورنۍ د څلورم نسل په توګه د رباب جوړونې او غوګونې هنر ژوندۍ ساتلی.
د کابل خار د نن سبا په نسبتا بد امنیتی فضا کې دلته یو بل کې سروانه ده. د یو ډیر پخوانی رباب غوګون کې لړزان د ګوتې د رباب لترونو سره لوبيږي. دا اله د دې هواد د موسیقۍ ل اصلي الو بلل کیږي. شپیتکلن محمد یوسف دلته د کابل په زاړه خار کې استوګن لري. وای د خپل کورنۍ څلورم نسل دی چې دا هنر یې ژوندۍ ساتلې ده.
تر ما مخ کې درې نسل او څلورم یې زیم. درې سامن می هم په دې برخه کې روزلې دي.
دغه کس د کابل خار د خرابات د مشهوري کوڅې په دې واړه دکان کې ډیر ښکاله پرواب جوړونې مصروف و پرته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د رباب جوړونې او غږونې د هنر په اړه محدودیتونه موجود و، محمد یوسف هم خپل دا مسلک پرېښود او په لارو کوڅو کې د نخودو پلور ته مخه کړه.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د څو وخت لپاره مې شورنه خود پلورل. وروسته بیا پاکستان ته کډوال شوم او هلته مې 2 کاله ربابونه جوړول. د هغه ځای خلکو هم د رباب هنر سره لیوالتیا لرله او زما ژوند هم هلته ډیر ښه و.
رباب د ونې له لرګي په ډیر هنري شکل جوړیږي. دغه هنري آله اوس مهال په شرقي او غربي موسیقۍ کې ځانګړی ځای لري. محمد یوسف وایي د ده په لاس جوړ شوي ربابونه تر اروپا او آن امریکا هم رسیدلي دي. په افغانستان کې د رباب هنر د پیدایښت په اړه 2 نظرونه موجود دي. ځینې وایي دغه هنر د غزنی او پامیر په لمنو کې پیدا شوی، خو یو شمیر نور یې بیا د بدخشان او نورستان د خلکو تخلیق بولي. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې هیواد کې د رباب د تاریخي مخینی پاړه وای
چې هم در آثار نویسنده های زبان پښتو
د پښتو دری د یو شمیر تاریخي اثرو پر بنسټ اوس چې د رباب کومه بڼه ګورو د هماغه د ولسم او تلسم پیړۍ بڼه ده. نو موږ په جرأت سره ویلای شو چې دا د افغانستان له ملي سازونو یو دی چې له شماله تر جنوب او له ختیځه تر لویدیځه یې ټول قومونه یې په موسیقي کې غږوي.
جنوب تا شرق او شمال شرق ساز معمول بوده و در دست
لدی هر سره سره چې په افغانستان کې سولې ته هیله مندي زیاته شوي، محمد یوسف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هوکړه کې په موسیقي احتمالي بندیز اندېښمن دی، ځکه هغه خپل درې واړه زامن په دې برخه کې روزلي چې دغه هنر ژوندی ساتي.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه درېمه ناحیه کې پرون مخام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیانو وژل او دولس نورې ټپیان کړل. دا چاودنې د اوس بجو او اتو بجو په شاوخوا کې په دو کاسټرونو باندې شوي چې ښار کې سپرلۍ لیږدوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د بشري حقونو خپلواک کمیسن په افغانستان کې یو ځل بیا د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جرمني سفارت هم ویلي چې په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې د ملکی تلفاتو 30% ماشومان وو. دوی دا خبره د ماشومانو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه بیګا په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. بلخوا د افغانستان د دولت د سولې مرکزي هیات ځینې غړي پرون سې شنبه په دوحه کې د بین الافغاني خبرو د بیا پیل په هدف دوحې ته ولاړل. ملګری ملتونه وایي د جګړه ځپلې ایتوپیا په تیګری سیمه کې څه باندې 90% وګړي عاجلو غذایي مرستو ته اړتیا لري. او د قرغزستان چارواکي وایي دوی د سرو زرو تر ټولو لوی کان کې د اداري فساد د څېړنې په لړ کې لږ تر لږه 15 وتلي سیاستوال نیولې دي. کولای شي چې دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولې. په تفصیل سره د ویب پاڼې پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. که چیرته فیسبوک کاروي زموږ د فیسبوک پانا هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. اوس هم خبرې دي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ولاړ شو. یو بل راپور راخلو. د لوګر او پکتیا خزی په دولتي ادارو کې د دندو غوښتنه کوي. دوی وایي کته هم خزی د بشري ټولنې نیمایي برخه جوړوي خو د افغانستان په دولتي ادارو کې د هغوی ونډه لږه ده. د دې دو ولایتونو خزی پر حکومت غږ کوي چې د خزو د ځان بسیاینې او په ټولنیزو چارو کې د دوی د ونډې د پراختیا لپاره عملی اقدامات وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوي راپور ته. ورپسې هم اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکي ماهره وایي.
د لوګر او پکتیا ولایتونو خزی غوښتنه کوي چې د دوی د ځان بسیاینې لپاره د په حکومتي ادارو کې د هغوی لپاره د کار کولو زمینې برابرې شي. د لوګر یوې مدني فعال زرینه ستانکزی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې خزو ته د کار کولو زمینې پراخي کړي.
دومره چې موږ توقع لرو چې باید خزی په دولتي اداراتو کې حضور ولري ونډه نه ورکول شوی، ځکه چې د امنیتي وضعیت باید زیاتېږي کې کسی به فقر و بیچارگی مبتلا سی. زمونگا هیل داد دا دولت سخا چی کسی دا دولت پچارو که دخیل که او ارت توجه که.
د لوګر د مرکز اوسیدونکو فیروزه زیور هم وایي په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه پیکه ده. حال دا چې په اوسني وخت کې د ښځو لپاره کارموندنه له مهمو موضوعاتو څخه ده.
مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي او د دوی ونډه په اداراتو کې ډېره کمه ده او مېرمنو ته هیڅ ونډه نه ورکول کېږي په اداراتو کې. متاسفانه ډېر یو کمرنګ رول لري.
د لوګر په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم ښځې ورته ستونزې یادوي او دوی هم وایي په دې ولایت کې هم په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه په هغه کچه نه ده چې دوی غوښتنه لري. د پکتیا پوهنتون محصله سارا وایي
پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې ځینې ښځې دي چې په لوړو بستونو کې د رئیس او مدیرې په حیث کار کوي، مګر داسې د یوې ښځې شتون په یو دولتي ارګان کې کوم توپیر نشي رامنځته کولی. نو اړینه ده چې یوه اداره کې د ښځو لپاره د لوړ بست نه تر آخر بست پورې وظیفې موجود وي، ترڅو هره برخه کې دوی کار وکړي، خپل استعداد څرګند کړي او د خپل ملت لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وای د پکتیا شرایط او کلتوري محدودیتونو ته پکتو حکومت باید په دې ولایت کې د خزو د جذب لپاره شرایط آسان کړي.
هر یو خور سي د امریت بسته راځي یا د مدیریت بسته راځي حداقل د 2 کال 3 کال باید کاری تجربه ولري. نو هغه چې موږ اوس کومې تازه لیسانس فارغینې لرو نو هغه کومه کې کاری تجربه د دغه ولایت شرایط ته پکتو سره هغه کوم امکانات سي مثلا په لورو ولایتو کې موږ دلته پکتیا کې یا د دغه بسته ځل په سر باندې نه لرو باید دوی څخه کاری تجربه دومره زیاته ونه غواړي چې تر څو پورې خوندې په اسانۍ سره وکولی سي د بستلو ته حاضر سي او کار وکولی سي.
د دې ترڅنګ یو شمېر مدني فعالان بیا ښځو ته د مناسب دندو په پیدا کولو کې یو شمېر حکومتي ادارې او مدني بنسټونه په کمکاري تورنوي.
رحمانیا سهار يم مثلا کچیر ته دغه مسول او اشخاص چې د ښځو په بخش کې دوی کار کوي د قومي مشرانو مخاور او سپینګیرو سره خبرې کړې وي نو مشکل نه و چې موږ پکتیا ولایت کې ډېرې خوندې په کار باندې بوختلې دلې وي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په دې ولایت کې د ښځو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په باب وایي
زموږ پلان دا دی چې د ځون په کچه د میرمنو شورا جوړ کړو د میرمنو لپاره د تجارت کې خونه جوړ کړو همدارنګه د میرمنو لپاره یو مارکیټ چې بودیجه هم ورته منظور شوې ده تر څنګ د حکومت په مختلفو سطحو کې د رهبرۍ او مدیریت په بخش کې په دندو وګمارو.
د لوګر د ولایت مقام مرستیالی رابعه ستانکزی هم په خپلو خبرو کې ویل چې دوی په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي تر څو د حکومت په چوکاټ کې د ښځو ونډه ډېره شي. د بشر حقونو څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو اوسنۍ او راتلونکی وضعیت ننګونکی بللی او اندېښنې ښودلې چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو حقونو او د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخې دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګیر شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ. د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده په ګربه سره وورو. البته دا خبرونه تاسو د پیغامونو تاسو د ستونزو او د سیمو د نخوالو څخه جوړه یو خبرونه دي چې موږ غواړو د همدې خبرونې لالارې تاسو مشکلات اړوند مسولینو ته ورسوو او هیله لرو چې ټول مسولین هم واوري او د حل په برخه کې توجه وکړي. نو خبرونه بیا هم د معمول سره سم ستاسو پیغامونه دي پرله پسې خبرو. لومړی به د کونر ولایت څخه زموږ د یو دوست پیغام په ګټه سره واورو چې دوی د روغتیایي سیستم په برخه کې د خلکو ستونزې زموږ سره شریک کړي دي. نو ورپسې به همداسې ستاسو نور پیغامونه هم چې د تېرې اونۍ په ترڅ کې مو راستولي په ګټه
بسم الله الرحمن الرحیم. ز بصیر الله حتمال د کونړ ولایت د درفیج ولسوالۍ د ننګلام د کلی نه تاسو سره په اړیکه کې یم. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د ازادۍ رادیو له طریقه په دولت ته دا پیغام لرم چې دا مظلوم لوسه چې بیچارهګان ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کولای چې مریضان شي نو ډاکتران چې په بازارونو کې ناس دي دوائی په قیمتونو کې د حد زیات به انصافي ورسره کیږي. یوه خوانه بې کفایت دوائی د خپل طبي قیمتونو باندې حسابوي ځکه ډاکټر سره خو څوک جنجال نشي کولای نو باید دولت د مظلوم او بیچاره ولس په خاطر یو داسې طرحه جوړه کړي چې وای هم با کفایت او هم ریټونه کنټرول کړي او دا مظلوم ولس چې کوم دی د دې غم وخوړل شي چې دا خواران چې کوم دی نور د هرې خوا نه مشکلاتو سره مخ دي. د یو مریض ته په دې غریب په دې په دې حالاتو کې یو مریض ته د 3000 د 2000 روپو یو پن جوړه یار ډاکټر ورکوي او د خپلې تبې ریټونه دي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ځانګړي سلامونه ومنو. قبلہ مشر عبدالله پونتن یو محصل یم. مشر والی جب ایک سمجھ دیر حد کلے کو چې دغه دکانو مخ چې دغه خپل سودا ویش دی چې دغه یې سکی په دې خاطر چې په شهر کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده ورته بل ورځې نفس ډېرېږي او بېرته کړې دي. په دې خاطر چې موږ کله ځای ځو موټره ډېر د سیند سره وخت کښې دي او موږ لار بندي بېخي ډېره شوې ده. موږ شوه چې دا هیله کوو چې دغه امت اخیستل چې مثال کل غیر قانوني ډول جوړ شوي دي او دا هم یې سکي او دوکانو د مخ دغه شهر هم یې سکي. مننه. السلام علیکم.
درامات او هلی وړاندې کوم. زما غوښتنه دغه ده د دې راډیو څخه چې موږ پیغام تر مسؤلینو ورسوي. دا چې هلمند ولایت له تېرو دوه میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ګرځېدلی دی نو ډېر خصوص هلمند ولایت کې محصرا دی. تقریبا دا هلمند ولایت خوراکي توکي ډېر زیات ګران شوي دي. زموږ د حکومتي مسؤلینو او ادارو څخه دا هیله ده چې پر کومو شرکتو باندې دا خو چې د خوراکي توکي ډېر خلک دي چې له ماښام ډوډۍ لا نه لري نو هغه به څنګه وکړی چې یوه ډبه غوړي دوه سره درې سره په 200-300 افغانۍ پیدا کړي. زموږ تاسو څخه دغه هیله موږ پیغام در مسؤلینو ورسوئ. نو په خدای په سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور ښې جوړې. زه یو ټیلر والا خبرې کوم د سرخم ګمرک بندروالۍ کې ولاړ یو. کارم شوی د سټنډرډ لپاره سیمټ وړي دي روزه کې به موږ دار وخت کار وسو بس هغه ورځ به پریښودو. اوس نن کار شوی دا ریجن نه وای د سټنډرډ راوځي نو زه دې څه وایم چې ورور ګمرک موږ علم کچو پاکستان خاورې ته راوړو. پاکستان خاورې نه چې راوړو دا ګمرک پکې ترازو ده. په دې ترازو موږ هغه موټر تیر کې وزن برابرې بس هغه ترازو باندې موږ تعلم خبر جوړ کړي دې چې بندروالۍ ته نن اوځو دلته بل ترازو چې هغه باندې دغه سې ودرې پر چره تر اوباسي سلوانې رانه واخلي چې رانه نه وځو ماسکر پیسې آلي چې وځو ماسکر پیسې آلي چې دغه جینه بوره ترانزیت باره اوس بندر شیرخان بندر ته 500 روپۍ اسکر دین خالي موټر چې رانه نه باس واخلې رانه چې بیرته وځي بیا داسې روپۍ آلي. نو بس مهرباني وکړي دغه د کانټو والا ورور نخري شروع کړي دي دا د لغمان کانټر کې چې لغمان دراینه خو ترازو ده. دې ورور مهرباني وکړي غوري وخوري چې دغه یو وزن مخ ته یو سیمټ وو د ستنه د مخ ته قانوني وزن مخار وخت د ټول عمر چلیګو سغه وایي چې شلټن او دوه شتنه شلټن چې موږ راوړو د مسلمان د بلا سیمټ په 100 روپۍ دا پوری تمامي کې کابل کې چې موږ کرات هوا شو محصول شي دا به دا غریب خلک اخستای نه شي نو په 200 روپۍ به پوری حکومت دې دې غمو کې وروره چې هم مل خدای را کړی خو دې ظالمان الله تعالی چې خلق وطن ته خیره کوي. السلام علیکم. مهربان.
السلام علیکم. زاد الله رضا الله ولایت نه پیغام تاسو پرېږدم. زما د تاسو د رادیو د لارې څخه د امر الله صالح د دغه وینا څخه دا غوښتنه کوم چې دا وینا کړې ده چې دغه د افغانستان دا چې موږ دغه موټرو ته اسناد وګورو هغه اسناد دې مقصد ته یو ولایت کار کوي دا دې سره موږ مخالف یو موږ دوی نوسو طاقت نه لرو چې د افغانستان لاسي چې موږ دغه موټرو ته اسناد ورکو دلته د پولیس په یو بل نامه باندې زیري موږ غوښتنه دا ده که چېرې دی دی ډېرېږي چې د دې سره د ترهګرو په نامه باندې کار اخیستل کېږي دی دغه د مشرانو دغه ثبت کړي دا هر په هر ځای کې چې سپتي سپتې کې موږ دوی پیسې موږ نه سور کولای نه دوی واس لرو په کور کې یو موټر د مریض د پاره په فور په قرض باندې را نیولې دا غوالار ده نو دوی اوس د افسر اسم سوې دی او دا سپ کې یو څو سل ډالر پر موټر باندې غواړي نو دا موټر بم په یو ولایت کې کار کوي هغه به یو سړی چې دا ورور ورځ تر بلې پر دولت باندې شهرونه سختيږي شهرونه وړل کیږي
ولس په یو بل نامه باندې زوریږي دغه پنځو نفر چې اوس د دولت طرفدار دي دا په لوی لاس لاسه مه ورکوي مد ولس د دولت مابند واټن پیدا کوي دا غیر قانوني امرونه دي مستحیل صورت کې نه سم نه لای نه منو بټ سیکلان تاسو تر باندې کړل موټرال چې موټرانی سو دا د اسناد موټرانی سارزانی د مریض او د ضرورت په خاطر باندې مرانیوي په کور کې په پور په قرض باندې هغه اوس نادر ته ولاړ دی چې دوه ته اسنادونه او جوړ اسنادونه هم غیر قانوني دي چې اسناد جوړ شي د راسه ما ته په ټول افغانستان کې جزاره راکړه چې زه ور جوړ کوم ځان جواز په ټول افغانستان کې لرم چې یې چلوم او دا په کوم قانون کې ستاسو ته په یو ځای یو ولایت اسناد جوړ په یو ولایت کې د دې ځای مقصد چې لږ هغه د مشخص شخص چلی حتی په شو د چم جوړوي او دا ولس تباکوي ولس بلاس او نور مهم مقصد نه او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم جمهور خپلواکین د هرات د مسافه کمپنی اړیکه نیولې ده ضرور د څو ورځې کې د تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی ځکه چې یوه بشکا غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکا په ویوی افتی کې 300 افغانۍ ګټي دا ولې دولت پاملرن نه کوي وړه دغه یې سوي دي غوړي دغه یې سوي دي
محمد عمر خبرې کوم اورورا د لغمان نه اورورا دلته د دولتي چارواکي راځي پینټونو کې بس خلک تنګي چې په سنت طریق برابر ویږي نو دا خو مناسبه نه ده خلکو زړه د دولت نه تورې دا خبره نه ده باید د دې مخه ونیول شي د خلکو تعلق د دولت سره پوخ شي هر څوک د علماو په مجلس کې عامو مجالسو کې خلک دا ردونه زیات کوي په دولت باندې را اعتقاد زیات کوي وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم زدر وزگار ملی اپا جراود دو بلس وحری در خبر نلسر کوم ملوار رو در تنگیر دم چیه در دیر وقت زهر منظور سو دیه اشرف غنی دی بدر را بانی کار شروع چیه. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عبدالجبار در کندهار در شار و سیدن خیم سنده چیتیش خبری است دغه مایدینو کې د روغرو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورینو دا وګورل برته په 5000 په 5000 په 4000 په 5000 برته سم لپاره کې ثبت شول نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده او نور غلې سره کښې نه ولي د نمایندګانو په حیث هغه د دانو څخه بي شي اچ بي شي راواده کوي سلام بسلام.
زه حکم الله افغان خبرای د خوست ولایت مستعصر په مستقیمن په اړیکه کې یم. دلته په خوست کې د څو ورځو کې چې مسلسل غلې روانه ده د دې غلې په پایله کې غنم غلې وخلې دي د خوست خلکو او اوسیدونکو څخه مې دا خبره ده چې د بیچاره ولس سره زیاته مرسته وکړي چې په راتلونکي کې د زیاتو او مشکلاتو او پرابلمونو څخه د افغانستان دولت څخه به هم مرسته ده چې د خوست خلکو سره مرسته وکړي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رحمان دغه د هغه ما ول څه ده دغه هم څه کوم دغه راغی دلته د او نو یا کله چې وا شان چې سی ویو چې مراجا کوي دی نو د څنګه دا وایي چې هغه وستانه ده چې دا موږ زه د وای راي کوم نو د څنګه را تل په دې استوري سره مخې. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. سلام نن ته ویل زده د دې ټول کارکون کورېن په تور باندې کوم لا د کړې ټول جوړو په ولا خوشاله شپې ورې چې پیټرې یا خدای دې دې د میدان ورته کولای چې هغه ټول سم نه نه کله باندې نه مې او شنه را چې ټول او کې او دوی نه هله او خاښت لري نه کوم دی او خور په چې په تنه چې هله کوم دا دا ورته کولای چې ټول سره یې انتنو نه د شپې له طرفه باندې موږ ډېر مشکلات لرو زما خپل میکاسي دا قلبی په راځي او دغه هم ډیره سخت سخت عملي قلبي حمله تیر کړل خو متاسفانه چې هم قانونه باندې موږ نشو کولای چې شکر او غړو ډاکټر او غړو یا موټر پیدا کړو. هله خوښتنه نه کوم هر کور کې ناروغ شته هر څوک مشکلات لري د دې جهتو هم قانونه د شکل لاره مبلایته خلک راځم نه کوم استفاده کوي هڅه زموږ سره کوم خو زه یو په دا هیله تللی کوم چې د ناروغانو په خاطر چې ډېر سخت سخت ناروغان دي په هره منطقه کې د انتنونه پرېږدي، نور چې هر څه کوي لاس م خلاص خو د انتنونه پرېږدي. او بله مشکله خبره دا ده چې دا منطقه ټول سړی کومه لاره راغلې غزني ولایت کې، په دې کې ډېر مینونه دي او ډېر مشکلات دي. او هیله غزني ولایت د غزني ولایت مکمل هیله کومه چې یعنې
آزادی او اوریدون کې پروگرام اوري.
مننه په لومړي قدم کې د آزادی رادیو ټول درنو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم.
مولوی زاده ام د لغمان ولایت زمون د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو دولسوالۍ چې څو واره عادیدین کړی دی د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمو عمرې غصب شوې د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دښته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو دا زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه وویریږي. یا دې موږ د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریي دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي، او یا دا هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه دې موږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د آزادی رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام د غزما خواهش دی د آزادی رادیو د کارکوونکو څخه چې دا حکومتي چارواکو ته دا زموږ پیغام ورسوي. دغه سیلونه چې سیلابونه چې راوځي په دا مځکو په دا دښتو کې دا په دغه سبب سره راوځي. دا وړي خلک چې دي دا هم زیات کوچني خلک دي. دا په دغه سبب سره وړي چې مثلا هغه په خوړ و په یو مانده په غل کې اړي، هغه د دې سبب سره چې دښتونه اوس آباد شوي دي په دښتو کې ځای نشته. نو موږ د حکومت څخه دا خواهش لرو چې د کوچیانو خلکو ته مشخص مشخص ځایونه، یعنی بیل بیل ځایونه ور جوړ کړي، جلا ځایونه ور جوړ کړي، په یو دښتو کې ځایونه ور معلوم کړي چې په دوه ځایو کې به تاسو یاست. بیا به انشاءالله دا ستونزه نه وي. وسلام.
د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې لی. باز سلامت د ملي دسترخوان رئیس میلمه کړی چې دا درې میاشت دی چې روان دی چرزم قیمت، یعنی احمدشاه بابا مینه کابل کې سرویس شوی ده او د خلکو ډېره مجبوري او بېکاري ده. هېڅ نوه کومک د دولت له خوا نه ده شوی. امیدوار یم چې آزادی رادیو بیان زر تر زره نشر کړي او رئیس دې دسترخوان ملي میلمه کړي. وسلام ننګرهاری قیمت څخه
زما پیغام دغه دی. ولایت اسکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو د موږ باندې سره یو په ورو کې ژوند کوو. ما یم د خاطر نشته چې موږ خاطر وایو دغه څه چې ستر دی بیرته.
اختر محمد د کندهار د ولایت دوونی نه یې څه دا پیغام ثبتوم. دغه د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا نه جوړی باندې نوي تازه اخته شوي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبری کی کدا جبری نه کی موږ خار غریب ملک یو دغه کورونا نه جوړی کته مشکل یو اړخ پرسول دا هر کور څخه د موږ به حساب جنازه ووزی مزنه مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا نه جوړی د کار ماسک جبری کی جرمانه شي د کار سړی ماسک نو تړلې په بازار سره وتل یو هغه سړی د جرمانه کیږي د ورځ دوه بندي کیږي یا به نو موږ دغه نه جوړی د شهر سره په امان کې ووسی یو کدا چې نه یې نو ډېره مشکل د موږ تبعی سر په خامه کې نور موخ نه نیسب وسله.
السلام علیکم. د اروزګان ولایت په چاچنو د ولسوالۍ څخه یات رسمه خبره کوم. د چاچنو د ولسوالۍ سړک بیا د هلمند تر ګنمګزه پورې د طالبانو په ښه شکل باندې جوړ کړی دی. یعنې غټ موټروانانو کوچني موټروانانو مسکی والا هر څه چې د څو په خوشحاله دي، یعنې ډېر وسایل راغلی ده. نو زه غواړم چې د پر د افغان په حیث باندې چې د چاچنو د غاړو سړک د راوتر ولسوالۍ پورې دغه شپه داسې توګه باندې جوړ کړي چې څه لکه د چاچنو سړک چې تر هلمند پورې جوړ شوی دی. ولې زموږ اکثره کارونه چې دي په خپل د یو ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پورې دي، او دا زموږ لویه لار چې ده دا پر هلمند باندې ورغلې ده هغه خو زموږ لپاره ډېره ګټور ده، ځکه چې موږ زو پر هغه باندې وګړي شو ښار دې موږ کوته، او دا په خپل ولسوالۍ کې یو بل سره مسولې دا هم موږ غاښ جوړ ځاتی. نو خدای تعالی دې وکړي چې زما خبره د دې سره وزو پر وړ شي.
سلامونه نیکی هیلی استرامات کی خبر کی هیلی تو بجو رو خوشحال به است احمد کی دته نه زابل شه دې سخت دا پیغام کوم زابل شه دې سخت دې سخت جن بن روان دی او د سپل دې مخبون کی ټول باندې په شاجول سالی کی په شاجول په بازار کې درې غټ مخبون شي دوه د الکان ایو تنجن د خیا خو څلور زره د کون کی ذکر کی نو د حکومت څخه مداخله دستي مخت شاجول سالی کی او سوال مخالفین څخه پاتې کی او موږ دا مخبونه صرف یو فعال کی او خلاص یو سلام.
سلام علیکم. سردار محمد د بادغیس ولایت د خدمات کیمه د بازار سره د شهر علي مولدا تازه کړی دا د فروشي کو په غاډي کې یا په کانټي کې د کال شپږ زره وزره په راته غاړي موږ ولا کړم شان دې لا پیدا کړل از موږ زړه درغ دې لر مقام پر راځي د راز سم نه خایش چې رسې انا دا غریبانه کالم دا خدای شي دې شهر علي زما خیر دې وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلام علیکم. کریم خان خبرې کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا د ماده پیغام دی ولخمشه اشرف غنی ته ورچیږي. ورورا دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دور کړی غریب خلکو ته نه دور کړی ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي دا ټول هم دی پټي. ورورا دا خپل چې ورسره نه سي ورورا دا ټول غلا ده او دا پیغام دی ما ورسیږي ولخمشه اشرف غنی ته وسلام.
سلام علیکم درادو آزادی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نی کېلی. زه محمد زهیر د هرات د ولایت در سره فعالیت کوم. زما ارزاد زما رئیسای د وزارت یا د ریاست څخه درخواست خواهش دی کله چې دا انټرنیټ تذکری جوړیږي تاسو ټول د افغانستان کوم شر دی که کشر دی پوهه شي د خلکو اختفاط په صفر کې جمع دی. نو په دغه کې فرار سړي باندې د هر نفوس پر سر باندې وسه غانی مصرف راځي څو فورم او شی ورته جوړوي. نو یو سړی که خپل په کال کې لاس یا دولس یا پنځه سنه کوو دي او دی هم هیڅ ونه لري تلاس کې یو روپۍ هم غریبۍ څخه نه مزدوري څخه نو ځان یو غټ دغه د ظلم دی چې د ملت سره کېږي. زما د عیسایي څخه دا خواهش دی چې دغه یو څه کدار په دغه کې تخفیف راولي چې خلک نشي کولی چې ځان ته یا تذکره جوړه کړي یا تذکره واخلي. ما خپل په سترګو لیدلي ډېر خلک دي چې وایي ما نو د لسو روپو واس نه لرم او نه څنګه کولی چې ځان ته زه دا تذکره جوړه کړم یا خپل کاله ته جوړ کړم یا خپل اولاد ته جوړ کړم. نو په دغه باره کې د دې هم یو تصمیم ونیسي د دې ملت خبرې په دې غوږ کښېږدي. نو یو څه کدار مرسته دې د خلکو سره پر دا برابر وي. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې مو را سره شریکی کړی وي. موږ هم د دې په امانت ترته خبرې کړې د ستونزې او ستاسو پیغامونه هله د چې اړوندو مسولینو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې توجه وکړي. دوستانو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکم د خپل همکار تای روشن څخه غواړم مننه وکم د همدې خبرونې لاره چې دوی زما سره په دې خبرونه کې کومک کوي او د پیغامونو په تنظیم او جوړولو کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته مو پیغامونه راستولي وو. د نورو پیغامونو په هیله مو هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.